سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نوي. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشي لیگ پایلو بده، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن همداراز خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس اژانسونه د ښاغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوي له ترکیې غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربتوب په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، دا هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکی پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې یو څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړاو وویل.
د پکتیا استیناب څارنوالۍ څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یولس بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
والي زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلي دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کوي چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنفهي شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له یوې مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلوبې لیګ پایلو بده. د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندوز لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپاندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوی وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بېحیایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لرې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یوه نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي، بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیسه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د صدراعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبۍ په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزي او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده. د کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر د دغې طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
په پایو ژوند چې دا څه پستوي دي، شپږ واره مې و ډاکټر ته دي، دوه واره مې بل ډاکټر ته رسل، پر اخر څه نه بغل څه وته ځګر تخته دي، واره پزه او بنده و بیا غوژنه خوړه ده، بیا ستنه خوړه ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوهې د سولې د خبرو په دوام او له دې غونډې سره په همغږۍ کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال کنفرانس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرانس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، سو د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا، افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسییټډ پرس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او تاکونو سمون تلار پرانیزی او ترخواید موقت یا لنمحالی حکمت وراند ویا نکوی. خو حامد کرزی تا نگدی کسان وایی هغه پا دیتر حکی دیولار اصلاحاتو غخته نکری. ده حمید کرزی په خوانه سلاکار شهزاده مسعود
دا تر اوس مخکې چې لکت نیمګړتیا درود لغه هم کامل شوی ده او کې دی شي د راتلونکي ونی تر پای پورې دا غطر هر چې تکمیل شوی ده خلیزات یې وسپاري. د کې شک نشته چې په خوانی ولسمشر د غطر هم ملاتړ کړی.
جمهور ریاست کڅه هم د حمید کرزی د نوی څرګندونو په اړه خبرګون نه خای خو لدی وړاندې جمهور رئیس غنی د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال د پرانیست په مراسمو کې ویلی وو هر بنسټ کولای شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د امریکا کولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري هیله ښیي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکې وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي له امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللي او د امریکا له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوي ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وساري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله الها ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کم رنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ هم سال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وبل مونږ سکل د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. مونږ په ټولو ساحو کې پیاوړي ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري. د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورید دی چې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانېږو په ډېرې دغه ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل و فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي وربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړې.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګر یې تخته او ټوخی کیږي.
پاپا یې نه چې دا څه په سوي دي. شپږ واره مې و ډاکټر ته ودی، دورې واره مې بل ډاکټر ته وستل. پر اخر نه بغل سوته ځیګر تخته دی، واره پزه بنده و، بیا غوږونه خوړی دی، بیا ستنې خوړی دی، وسه به ځیګر تخته دی، ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
د سایه لنډه کېدل، سایه پورته کښته نه خته، د تنفس سم نه سوی کولی. نو ډېر تازه و، ډېر شدید ناروغي و، چې ډېر ورته وارخطه سو. بیا هلته مې یو بل ډاکټر ته وروستو، هغه بیا یو ورکه راکړه، بله ور د دې کار مو نه شو کولی، بس چې نه شي خلنیتې اوس.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تېر یوه میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي.
2301 کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خاطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه 109 چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه، چې هغه موږ بستر کړي دي، دړې مو علاج ورکړی دی او پس علاج څه خدای پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس په ځان نمرو.
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی، بوی زه بیا بیرته کور ته راوستی نیکې سم و. بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښته زه چې نهیشه پخانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر پذاب و، وړمه شپه ډېر پذاب و، نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عینې وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوی وظیفوي ناست په التهاب باندې اخته شي، دغه سینه بغل وی چې د دوبیا پزله هغه عاملین خو میکروبونه دینه چې په میکروبو کې بکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یخ هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په زکام اخته وي یو سړی په یو مرض اخته وي هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویاند دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتې او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300 زرو زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته په تمه دي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کې ده.
وای تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړې سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانی، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریا مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې کړي او په ترانی ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستې. دا پریکړه شاتګ او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تاسو په 12 کې مفارق تر هغه چې له 12 ټولګي فارغې دم د ترانه ویلو گروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینه او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د انجینو ترانه سب شوي او خپرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پروند په هنه وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره یې مخالفت وخود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریش اگاسمن هم د په هنه وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي. بل خو یو شمېر خزینه فعالانو د په هنه وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانی په خپل ټولنیزو رسنیو خبري کړي. زهرا موسوی له همدې یو ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نوی ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي. نه دا چې په څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تای. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي. خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
تاسو له پیغامونو
زه
ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څون پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپوړو چارواکو شکما دا هیله ده، وزیر صاحب شکما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ مهاجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچیان خلخانې دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږ. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي، موږ ته دا نمرې راکړي. دا توضیح د کارونه خلاص دي، خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي، دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دورې څه شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه وباجي د سرتکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغاد ویسه خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ، مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې، د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مونږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام در وو ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د یوه کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یوه رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې، یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې، به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبا د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو، بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې شمېر یې تر 9.7 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 15,00,000 او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو، چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي، لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړي چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هر کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازدیګر 4:13 دی. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشیني څرګنده کړه. فاطمه عزیز لیوی مودی رئیس په سرطان ناروغي اخته و چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي لسکونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتریش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسکونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له نشئی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق او د 4 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 420 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشئی موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشئی موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشئی موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي راډیو ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشئی موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 1.5 کیلوګرام ډیر نشئی مواد لکه هیروئین،
خیخه، تابلیت کاغولی او شراب نیول شوی دی.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمی پیښې واورېدې. د نن په خپرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقونکي نیول شوی دی.
نظامی امنیتی ما که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافی نه دی.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کړي.
د نورځي په نوم یو صحوي کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نږدي.
موږ ورسره خبرې کولې، معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغومره یو لارګې راوخ کړي شانه تر څو پورې سوارو کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا دی چې ته خو به کړه بار کې خو موږ به په بلاخته کې.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خپرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی، د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو له امله راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی و، خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول، له نشئی موادو سره د مبارزې عالی کمیسیون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي، خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یوه غونډه د ولسمشر او بله غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشئی موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خوا د مخدره توکو په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکي و او اوس مینیتي مواد مخدر ته چې نظامي بڼه پیدا کړې نظامي ته ولاړئ نو خامخا تغیرات هم شکر راولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به نه خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې به په لارې راختل و هېڅ به خبر هم نه و هغه بیچارګي ته به هم قید ورکوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون اووه فصله او شپږ اویا مادې لري چې ډېر احکام یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشه یي موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشه یي موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره اوښتي، بلکې په دې ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي ډېری ځوانان په نشو باندې مخته کړي دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډېره پاملرنه وکړي چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي. په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډېر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنیي قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. هر څومره چې د نشه یي موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشه یي موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قمانداني له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کوونکي له سلګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرام هیروین، 214 کیلوګرام خیخه، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 138 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصائی او معلوماتي ادارې سرویخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو دولس ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو وام اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریمادول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟
په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
ټریمادول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتها خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشې موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشې موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول